السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې پروانه نیم ساته خبری مجله کې به د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي. دا خبری مجله په لاندو خبرونو پایلو. امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرکزی قومندانۍ د کابل په هوایی ډګر کې د 2020 کال د اگست 26 برید پاړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا امریکې امر کړی. د بیګیټ په پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون له 170 تنو ډیر ملکي افغانان هم ووژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال ایرای کریل وروسته تر دې د امر کړی چې کېدای شي د دې برید د څېړنې پر مهال ځینې معلومات بابیزه ګڼل شوي وي. اسوسییټډ پریس د ښاغلي کوریل له قوله لیکي له زیاتو او سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو. د دې تحقیقاتو امر داسې مال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه په بیړه د امریکایي عسکرو د وستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. په ورته وخت کې د بیګیټ په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینو کورنیو شکایت کړی چې پینټاګان د دې پیښې په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دي ورکړي. د 2020 کال په نومبر کې د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ د دې پیښې له څېړنې وروسته وویل د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې خراب امنیتي وضعیت ته تو سره چې ډیر شمیر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو د امریکا په تاکتیکی کچا د مخنیوي وړ نه وو. د نړیوال مرستندویه ماموریت یا IAM مؤسسه وایي د خپلو زندانی شویو کارکوونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري. د مؤسسې پرون وویل چې د سپتمبر په 3 او 14 مې 13 تنه کارکوونکي طالبانو په غور کې نیولې دي او کابل ته انتقال کړي. په نیول شویو کسانو کې یو امریکایي ډاکټر هم دی. نړیوال مرستندویه ماموریت مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شویو کسانو له برخلیک خبره ده او نه هم په دې پوهیږي چې دا کسان ولې نیول شوي دي. په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی عبدالحی زعیم بیا ویلي د مؤسسې 13 تنه ول شو ویډیا او د ادعا کوي چې د کسانو ایستویت ته تبلیغ کاوه. د نړیوال مرستندویه ماموریت مؤسسې په دې اړه څه نه دی ویلي خو ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي توماس ویست پر یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې. خغلی کرزی پرون په خپل اکسپاند لیکلي له خغلی ویست سره د یو ویډیوي کانفرنس لاري د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د نجونو او ښځو د کار او زده کړو او بزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. خغلی ویست د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو حامد کرزی وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار کړی دی. د برېټانیا حکومت د جمعې په ورځ د روسي واګنر وسلواله ډله ته د ترهګرو سازمانونو په نوم لړک شامل کړه. د امریکا متحده ایالاتو د ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړې وه. د روسي چارواکو تیره میاشت ویل چې د واګنر مؤسس او مشر یوګنی پریګوژین د الوتکې د یوې مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براومان مخکې ویلي وو چې واګنر ډله د کرملین سیاسي اهداف مخته وړي. او راپورونه وایي په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر ایرلین ټریسی د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان ګرشکوویچ سره ولیدل. ګرشکوویچ د مارچ په میاشت کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو. دا تور رد کړی. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په خواله رسنیو لیکلي چې د ګرشکوویچ صحت ښه دی او له خبرونو ځان خبروي. سفارت د ګرشکوویچ د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه هم کړې. وال سټریټ ژورنال هم دا اداره کړې ده چې ګنی هغه جاسوس و. تاسې ازادي رادیو ته وغواړئ وړاندې خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو د امریکا ټینګار خو یو ټول منلې او ټول شموله حکومت څه دی؟
امر شمول حکومت چې نه کار اهل کار ته سپارل مسلکي کسان خو کسان با تجربه کسان را بلل کسان نه افغانان حق دې دا قابل دی وطن.
غزنی کې بعد هغه کورنۍ له حال او احوال خبر شي چې څلور غړي ګزان وهلې دي.
بزاتي شوی خو کار پریر دی یا یادې پر غوښتو باندې دي نو سره په تکلیف زحمت باندې دی.
او د امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولي. نور مهم موضوعات هم دروانه خبرونه برخه ده. ملتیا مې وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د څومبلې یا وږي 25مه او د سپتمبر 14مه نیټه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت چې له قطر فعالیت کوي دا غوښتنه په اکسپانه کې مطرح کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د سفارت شارز زافیری له ازادي راډیو سره په مرکه کې ټینګار کړی و چې ټول افغانان باید په حکومت کې په یو ډول ونډه ولري. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې پر ټول شموله حکومت ټینګار وکړ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې په ورځ د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت د خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت پیغام چې په اکسپانه کې خپور شوی دی پکې راغلی دی چې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدل د دې سبب کیږي چې د هر افغان شخص واورېدل شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټ او ټول شموله وي. کرین ډیکر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان په حکومت کې د خلکو استازیتوب مهم دی او تنوع پکې مهم دی. دا وایي ښاغلي متقی دې ته ویلي دي چې د ټول شموله حکومت تعریف ورسره نشته. هغه ویلي دي چې اوسني واکمنان او په کابل کې چارواکي هم شمول دي. د متقی په باور دا حکومت حتی تر مخکني حکومت ټول شموله دی. له دې څرګندونو ښکاري چې له ټول شموله څخه د امریکا درک ډیر بدل دی. دا وایي چې زما لپاره ټول شموله دا معنی ورکوي چې د هغو خلکو استازیتوب وکړي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي. داسې څه د طالبانو په تشکیلاتو کې نه وینم. په تېرو څه باندې دوو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو هیوادو د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت په مشرتابه او د وزارتونو او ولایتونو په کچه کسان ټول د دوی دي. د یو شمیر بهرنیو یو انتقاد دا دی چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ ښځه نشته. نړیوالې ټولنې تل ټینګار کړی دی چې د بشري حقونو رعایتول په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوق د ټول شموله حکومت تر څنګ هغه څه دي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته به لاره پرانیسي.
په افغانستان کې مو د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه اوریدل. د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه هم د طالبانو حکومت ټول ګډونه نه ګڼي، خو طالبان بیا د دې ټولو غوښتنو برخلاف ادا کوي چې د دوی اوسنی رژیم د بل هر وخت په پرتله ټول شموله دی. خو د یو ټول منلي او ټول ګډونه حکومت تعریف څه دی؟ د یو شمېر نورو پښتنو ته پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپوه عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویل.
مسلکی کسان، پو کسان، با تجربه کسان را بلند، کسان یعنی افغانان حق ده، ده خواب ده، ده وطن ده، ده وطن تنها ده طالب نده، نه طالبستان ده، ده افغانستان ده، ده که طالب نده کرده، ده که ملامت دی، پل دی، انسار کرده ده، اشغال کرده ده، حکومت. نبینان ده امریکا ده که غرب نه، بغبا پرید و خبره ده افغانان ده خواسته ده وحیله ده، چه تا مشمول حکومت، لدی تاریخ پر مستقی کسان کار اهل کار دوست او خلق طول تا خلق داس حکومت جو کس دی خلق پر رای خلق پاکستان وګوري په حکومت کې د خلکو اراده پکې تمثیل دي چې هیڅ ستونزه نشته. کورنۍ مشورت هم ترلاسه کوئ، هیڅ نړیوال مشورت کله بیا ګدایي تم ځواب راسته د خلکو دوست ضرور کې ما پرشنه څه پیز نه او نه به داسې او د چین او عادي سختي ته به دومره خوشحالي و دومره وتی اټن نه کوي د به ټول نړۍ دي پرشنه پیز.
مارس صاحب، د دې همشمولیت موضوع چې بیا بیا نړیوال یادوي، فکر نه کوي چې یو اصلي علت د قانون عدم موجودیت دی؟ کله چې یو اداره اساسي قانون ونه لري نو څنګه څوک زړه دې تشکې سي د ده حکومت ته هم شمول وي؟
ګوره، اساسي قانون کنه خطو شان په قانون باندې مختزي خپل طالبان هم زمير وجدان تي په باطن کې قانون د مراسي قانون څنګه نه فراسي سم څنګه دي مختزي دا فرامي څنګه ورکې اداره څنګه مختزي دا مقررات څنګه روان دا نظم څنګه ساتل کی خودی پدې پیدار کال څنګه دې څنګه جزا ورکړه شرعي جزا ورکړه شرعي کال ورکړه دا چین سره په کوم معاملہ کې چین خو مسلمان نه ده اته په څه واره پای دې دوی هم شمول هدف تو غازی او خپل موخه تر سره کوي خپل موخه ما څنګه وډیان خپل 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 لاسپوس په تراولې داري تاجکستان ته خپل ځکه کې د لاسپوس وسته درې سوي دا به بر تراولې دې کېټ خوند کی ایران هم هم ارته کار پاکستان ورته کار غواړي خپل ګوډاجان لاسپوس په تراولې کېنی دا دې مو څنګه دغه تم چاچا ته په سامر کې وسامي شرکت جوړتي لکه په شل کالو کې چې یو چارواکي به خائن اعلان سره پارلمان به اعلان کې خلک به اعلان ځاپ باندې زره کې ناکام ده پورته وزارت ته لاړ چای څه کوي نه څه لیو نه مانه به تاکه نه کېږي د سفارتو په ساته کچېر لو یو والی یو وزیر یو څوک له چوکۍ لري کوم مملکت ولې ځ خپل بس بدلو دا بیرته فری زګر خپل رئیس جمهور کړی څو ځلې نه واک نه لرم
د دې له خاطر چې همدغه ستونزه حل شي چې نړیوال بیرته افغانستان ته مخ وانړوي چې د حکومت داسې دی یا هسې دی په لنډو کې تاسو وایسته څه باید وشي؟
تغییرات به راسي په رژیم کې ځکه طالبان نه ایستل کی طالبان ته موږ دا دوه کاله د پاسه د ډیر خلکو یې څه موقت اداره لري که دایمي اداره څوک نه شي اجازه نه لري. د نجونو ښوونځي ته یې ویلې د بشر حقوق ته د ښځو کار ته ټول خلکو هر څه ویلې مرم دوی جوړېږي. نړیوال نه موږ هیله کوو خلک کړېږي او دوه کاله دي افغان انجلکان له خپل حق محروم شوي دي. د تاوان به څوک ورکوي؟ جبران څوک ورکوي؟ طالب هېڅ وخت نه ستا کېږي نه ستاته ولې پیس صورت مندوی پي دوی موقت دوی که اصلاحات راوسته دوی که پدی حکومت راغلی دوی خپل زمیر وجدان د خپل نسل دپاره د خپلې خاورې د خپلې شیدې چې د خاورې کې روبدلې دي دوی خامخا حکومت جوړاوه دومره ځان نه شم مرم اجازه نه لري مجبوریتونه خپله وایه موږ مجبور نه پوهېږو چې دوی مجبوریت څه شی دی هغه نه شته.
سیاسی مسائلو کارپوه پخوانی ډیپلومات عزیز مهارج و چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د غوښتنې په اړه باندې چې متحده ایالاتو لخوا شوې او تر خوا یې دا چې طالبان ولې ټول شموله حکومت نه جوړې او تعریف د ټول شموله حکومت څه دی ازادي راډیو سره مرکه کړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمېر مشرانو یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلي. دوی د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي اندېښنه وښوده او د دې هیواد وضعیت یې پر مرکزي ثبات او امنیت په مرکزي اسیا هیوادونو کې د ثبات او امنیت لپاره تر ټولو مهم لامل وباله.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمېر ولس مشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې خپلو هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په دوشنبې ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تېرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته یې کړه.
نام بلیسکي پدیاتي بول استرادانی براتسکو افغانسکو نارو
په تیرو کلونو کې د بیلابېلو ترهګرو ډلو هڅو سره مخ شو چې غوښتل یې له پولې څخه زموږ هېواد ته راشي. دوه ځلې مو له پولې څخه د انصارالله جنګیالیو له تېرېدو مخنیوی وکړ. هغوی غوښتل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر ترهګریز بریدونه وکړي.
د تاجکستان ولسمشر دغه شان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق هڅې ته په اشارې سره وویل تیر کال یې له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 ټنه نشه یي توکي کشف او نیولې دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیم اغېز لري. د میرزیایوف په وینا دا ډېره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي او د دې کال لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه
زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو.
د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف هم ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیتي سیستم له لومړیتوبونو څخه دي او د ده په وینا هغه پېښې چې په دغه هیواد او شاوخوا کې رامنځته کېږي د سیمې پر وضعیت مستقیم سلری. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دوی له ټولو هیوادونو په تیره له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د افغانستان د وضعیت او د سیمې هیوادونو ته د ګواښ په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ادعاوې حقیقت ته نږدې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
روسیا بسیار علاقمند هستند که نفوذ خود در آسیای میانه حفظ کنند و در
زنی سیمه ایز قدرتون لکه روسیا پا منځنۍ اسیا که دخل نفوذ در ساتل و لپاره دیره لیوالتی آلده او دی نفوذ باید یو پتو لدی دویری پتوی دو وهم پتوی او داس یو پتا چی در منځنۍ اسیا در بربادهی لامل شی و دا پتا نن افغانستان ده او دا یو وهم ده او الواقعیت سر سمون نلدی
هم اینو با واقعیت مطابقت ندارن. باید کشورهای منطقه بخصوص کشورهای آسیای میانه مستقیما با طالبان وارد گفتگو شوند.
دا لومړی ځل نه دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د یاد هیواد د وضعیت له امله خپلو هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوې، تر دې مخکې هم د دغو هیوادونو لخوا څو ځلې راپورته شوې، خو طالبان یې بې بنسټه بولي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو خبر کړي بیان کې ویلي، له برېټانیا، آسترالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره یې هم خبرې کړي دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. تفصیلي دی راپور کې وایي
د امریکا له متحده ایالاتونو سره پرې بندیزونو کې چې پر ایران یې تازه لګولې دي، برېټانیا هم لا شوه. دا بندیزونه د مهسا امینی تر لومړي تلین مخکې لګېدلې دي. مهسا امینی هغه کوردۍ ایرانۍ ده چې د ایراني پولیسو د توقیف پر مهال کال مخکې ووشل شوه. دوهویشت کلنه امینی د سپتمبر په شپاړسمه پولیسو په دې تور ونیوله چې پوړنه یې سم نه دی پر سر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن متحد ایالاتونه د نړۍ له شاوخوا نورو هیوادو سره یو ځای د ایرانیانو د ملاتړ او د عدالت د تأمین لپاره هڅې کوي چې پوښتنې وشي او بشري حقوق رعایت شي. بلینکن زیاته کړه چې د مهسا امینی مړینه یو کال وړاندې په ټول ایران کې د لاریونونو سبب شوه چې تشدد ورسره وشو. په ډله ییز ډول خلک ونیول شول او په سیستماتیک ډول د رژیم له لورې انټرنیټ له ګډوډیو سره مخامخ شو. بلینکن زیاته کړه چې واشنگتن به د هغو کسانو پر ضد مناسب اقدامات وکړي چې په ایران کې ابتدایي انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو، راغلي دي چې په 15 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګېدلی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ په دې بندیز کې شاملې دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. په دې بیان کې دا خبر هم شوې ده چې واشنگتن د دې بندیزونو په تړاو له خپلو نورو متحدانو سره خبرې کوي چې هغوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د دغو مظاهره چانو د ځپلو په ارتباط دا د امریکا د متحد ایالاتونو له لوري د بندیزونو دیارلسم پړاو دی چې پر ایران لګول کېږي. د امریکا متحد ایالاتونو په دیارلس تنو د ویزو بندیزونه هم لګولي دي چې یو شمېر یې چارواکي دي. د مهسا امینی تر مړینې وروسته له لویه سره تر اوسه متحد ایالاتونو په 40 ایرانیانو د چارواکو په شمول د ویزو بندیزونه لګولي دي. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین له رارسېدو سره سم د ایران په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي چې خلک اعتراضونه ونه کړي.
له خبرونو ور اخوا
بیلابیلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي چې د سنیو لنډیز اورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون د تورخم دروازې پر بیا پرانستل کېدو لیکنه خپره کړې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته نه ورځې د هر ډول تاګ راتاګ پر مخ تړلې پاتې وه. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان تورخم دروازه د سپتمبر میاشتې پر 6 نیټه وروسته له هغې وتړله چې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې تبادله سوې. د انډیپندنت د مقالې له مخې پاکستان ویلي طالبانو د پاکستان په خاوره کې دننه په غیر قانوني ډول تاسیسات جوړول چې مخې ونیول سوه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په خپله خاوره کې یوه پخوانۍ پوسته بیا رغوله چې د پاکستان لخوا ورباندې ډزې پیل سوې. په تورخم کې د افغانستان کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب ویلي چې د جمعې له سهاره لاریو او پولیو کسانو له دې دروازې تګ راتګ پیل کړ. د پاکستان او افغانستان د سوداګری ګډې خونې مشر ضیاءالحق سرحدي ویلي د تورخم دروازې له بیا پرانستل کېدو سره د هغو سوداګرو چې په دواړو خواوو کې مالونه راګیر پاتې وو ستونزه پای ته ورسېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډې خونې بل غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي د تورخم لارې تړل کېدو سوداګرو ته تر دې دمه شاوخوا $2 میلیون زیان اړولی دی. افغان سوداګر وی زیات وخت پاکستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په اوج کې د دغه سلانجو په پلمه د تورخم په څیر دروازې تړي چې دا کار تر ډیره افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړوي. د جاپان ورځپاڼې جاپان ټایمز په خپل پرونی غړې کې په دې باب چې جاپان د افغانستان دروان کړکیچ په حل کې د مرستو څه پلان لري د شهید محمد عبدالی لیکنه خبره کړې چې له تیر جمهوریت نظام راهیسې د جاپان لپاره د افغانستان د سفیر په توګه دنده پر مخ بیايي. هغه ویلي د جاپان د سفیر په توګه د دندې له پیل سره د افغانستان په مشرتابه کې د بدلونونو شاهد پاتې شوی چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د جاپان ټایمز په مقاله کې ښاغلی عبدالی ویلي که څه هم اوس هغه حکومت چې دی د سفیر په توګه ټاکلی و نسته، خو جاپان خپلې میلمه پالنې ته دوام ورکړی او د ته زمینه برابره کړې چې د افغانانو استازولۍ ته دوام ورکړي او جاپان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د مقالې په یو برخه کې شهید محمد عبدالی د جاپان هغه پلان ته اشاره کړې چې غواړي د دوحې تر غونډې وروسته پر افغانستان دویمه غونډه جوړه کړي. د لیکنې له مخې د جاپان په کوربتوب دغه غونډه به د نړیوالې ټولنې لپاره یو پلیټ فارم وي چې د افغان شموله ډیالوګ اخلاقي ملاتړ وکړي او د دې نوښت نوم به وي د نوي افغانستان لپاره د ټوکیو پروسه. په دې مقاله کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو پر اړتیا هم ټینګار شوی، حال دا چې طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي باید په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلی دوی ساعته ژوندې واوري. هر خبرونه چې د لتا ستیر شوی هم وي، یعنی تاسو مسکړي وي نواړې په تکراری ډول بیا واورئ. کولی شئ زموږ وېبپاڼې ته ولاړ شئ. د خبرونو جدول کې د ازادۍ رادیو ټول خبرونې خوندي دي، نه یوازې دا چې ژوندۍ اورېدلی شئ بلکې د خبرونو په تکرار کې هم د خبرونه شته. په غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزڼ وهي چې اوس یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. دا کورنۍ وایي د څلور ګزڼ وهلو له ډلې دوی مړ شوي دي او دوه نورې په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان بیا په ټولنه کې ګزڼ یوه خطرناک ناروغي بولي او وایي د واکسین څاڅکي او د کورنۍ چاپیریال پاک ساتلې د مخنیوي غوره لار ده.
دا شاوخوا تلس کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان ښکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپلو اولادونو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک دې خپلو اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغ جوړ وای، شوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختۍ ژوند تېروي. نور بیبی د دولسو خویندو او ورونو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یوه خورې په 13 کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوي او یوه بله خورې چې تر دې کشره ده په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خدا او زیاتې سختۍ ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړې ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تېروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نوربیبي په څیر ناروغان وو. کله چې 13 کلنۍ ته ورسېدل نو مرګي راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ شي. دا وایي د خدای پار د یو څوک تر سره مرسته وکړي. که یوې خواته د نوربیبي مور د خپلو اولادونو په نیمه خوا ژوند پخه ده، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپلو اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول 12 اولادونه لري، څلور زامن اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګزړ ناروغۍ له امله مړ شوي. دای وای د بی غوروی لامل می خپل اولادونو ته د پولیو زت ساتکنه وور کړی چې پایله یې داسوا
چې دی ول ویجی لپشو له خوا بیا مقصد په درې کال کې یا په درې نیم کال کې بس ځکه تک بزاتی شوی کړو کار پرې دی یا یادی پرغښتو باندې دی نو سره تکلیف زحمت باندې دیو یو
دا نور بیبی کورنۍ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي دا په داسې حال کې د چیروختیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یو خطرناک ناروغي بولی او وایي د واکسین ساتکې د مخنیوي غوره لاره ده او خلک یې باید خپل اولادونو ته په وخت سره ورکړي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بېغوري او لاپروایۍ له امله د خپلو اولادونو راتلونکی د نوربیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي
پولیو ډېره خطرناکه ناروغي ده چې د هغوی له مابینه وړلو یا د هغو ایریډیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وشي
بل لور ته د غزنی عامې روغتیا مسؤلین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومانو ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي تر څو د دې ماشوم او د دې فامیل متضرر ونه اوسي
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکې نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک د نوربیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم محمد مدن ګرار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی دته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې ابي هیڅ کار نه کوي وس خلک ډیر لسون سره مخ دي هله له دغه شرکتونو څخه کوسی دا پای جوړي سوي دي دي ساو
السلام علیکم بار السلام زه د هلمند ولایت کچ چول سوالي د زمینداور څخه خبر کوم د زمینداور 315 کاریزه ساحه د ټول د وبو سخ کم بوت سره مخ دي نو وبو ورور ډیر کم دي نو هله کوی دغه وبو د وزارت ته خاط څخه چې دغه خواته د کانال وخیجه د وبو راوړي ورور ورته بورته ورکړي د خلک ډیر ست مشکلات سره مخ دي په 100% کې او یا 80% کورنۍ بار سوي دي 40% پاتې منډیکا په کندوالو بدله ده
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه و موږ د نور مقامات څخه دغه هیله ده چې موږ ته وبره الهي موږ ازر جو ته لوساله کې د کښتو نه د څنګه بنسته خدای دې وکړي دا موږ په یوه ازادي رادیو نشر کړو ازادي رادیو څخه ډیره مننه زه غواړم ګل نشانه د ازر جو ته لوساله څخه دا پیغام درته پریږدم
السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو منوال ته ټول درنه سلامونه او نیکی هیلې ازادی رادیو د کارکونکو سمدا هیله ده چې موږ ولسوالۍ نوزاد ولسوالۍ ډېره سخته وچه ده اوبه نه لري که موږ ته دا بندونه وتړل سي نو ډېر به ښه وي دا ولس مرستې مه راستوي بندونه راته
بلیا السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم دا وبو ورور اکشته خانه شنت تیارې دا خوا ګرځ د وچ پات سره دا سره کوم کیسه د انصاف نه زده دا ولې دا رقم کیږي دا ولې دا رقم دا وادي یو چم ودی نه کوي ورور دا خوا سر خوا ګرځ د پات سره کباس ولا وچکاله دا ختم شو دی پات خانه شنت چا کو بلان سره دی خانه شنت تیارې دا سره کیسه پرې ګویا لګي سرکار ته بیا دولت ولچن زکه اسنادین زکه پاته دی وروره سرکاري ته بیا وروره افسلا او جربون زکه پاته دی وروره دی سرکاري ته چری دا ولې دا شکیږي باسي باید چې وغمه او خلاص السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 22 11 24 201.